کمزوري زیربناوي او رواني بي ثباتي د پنګوني مخه نيسي او پټو کوي. دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسي لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پنګوني د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول اداوې کړې، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي. او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هیواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړی سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالي سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتي د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي. د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این جی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي، او د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولی دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد بیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات هم یو اندازه په مشکل کې راغله، چې دغه څخه ما بعد موږ نورو بدیلو لارې ته لکه شبار او یا ازبکستان یا نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خو دا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپلې سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تېر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړې اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنه کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی، او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالي بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوی چې هر کال له 5 میلیارد ډالرو څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي، او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا نښنې داسې مهال مطرح کېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربیره له هیواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګا سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرفي سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي، چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخه یې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمېرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یاد کړي دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان کورنیو رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوي دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغۍ د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال ژمی موسم په ټوله نړۍ کې د ترانسپورت سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم ځینې استثنا نه ده، خصوصا کابل او ځینې چې ساړه دي. اوله سړه هوا ده، ډېر زیات لته په حساب باندې سړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نوره دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چاره انسانان هغه سوځوي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه سوچي حساسیت لري، اسما لري، مزمن برونشیتونه لري. د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت د دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط راځي، هغه پورې ارتباط لري. د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لخپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 درسي کتابونه راټول شوي او دولتي ښوونځیو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له هغو زده کوونکو سره مرسته بولي چې د درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اتکسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو پوښونه مرته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی وو. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به مورته ورکولو، په هغې به داسې نوم لیکه کوم کتاب بهسې د کوم سنف وو هماغه نوم به بېرته پې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی وو. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بله تفریح ډېره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډېره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډېره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیع الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یو ځای کېږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چېرته زیان نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تېرو، لډو کوو. ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډېر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برآمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبه د پچیسی لوبه څخه اخیستل شوی چې په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج وه. یوه تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غورځول کیږي او دانه همغومره خاني مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندي خاني هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمي اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی تا. خو زسته چې د انسان د خلکو احساسات ډیر زیات پکې راتوریږي.
دا لوبه په 1896 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ثبت شوې ده. خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبې کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو له لسګونو افغانۍ ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر انگلش ټول جوړ غوښتمن من بیاست شرا لاس دی ولسم ټولګي و ولسم لوسته تاسو نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کومه موږ تاسې به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبې شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سونټریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدنو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوکو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینی یې ډېر پیچلي جوړښتونه لري. چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متره پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وای او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوکو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاو وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي د دې وجود چې دی نرم او پوستي، او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګېډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دوی ټوله دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دوه اړخیزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازک غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل ته خلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لاسه کی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنی کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدده پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګه د شلو، بویولو، لمسي، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شوي کې، مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټول حسي غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره یادیږي چې د بدن له هغې خالیګا څخه عبارت دی چې د بدن نور غړي په کښې کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د هغو څخه یو ډول چې صدف دی د هغه کوم بهرنی جوړښت دی هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوي دي. دغه کوم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپله سکلیټي بهرنۍ برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دي نوي اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپله ځان سره کوي تر څو خپله هغه کوم ښکار چې پرده کېږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دي هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري چې دوه شکرونه چې دی دوه جوړې شکرونه لري چې د دوو شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوو کوچنیو نورو شکرونو په واسطه دوی چې کولی شي حس کولی شي یعنې حسي غړې په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حلزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غوږې یا سلګ او بل چې دی د سلګ په نامه سره یادېږي چې دا د حلزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلیې یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوي دي او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بېسره په نامه سره د بېسرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلیې دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل شوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه سوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړښت دی چې د مثال دغه کوم صدف چې کوم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه څه کېږي بیرته د سره ترمیم میمیږي. او همدارنګه که چیرې د خارج څخه دې ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې دي د هغه په شاوخوا راچاپېره کېږي د هغه څخه مرغلر جوړېږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کېږي. رازو د پسته بدنو اهمیت وایي. پسته بدن چې دی هغه د ډېرو شیانو د لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقا هېوادونو کې د دوی د غوښې څخه استفاده کېږي یعنې د ډېرو عالي غوښو څخه استفاده کېږي چې په اسانۍ سره نه رسېږي چاته. او همدارنګه د دې ځینې نور چې دي آیډین د آیډین د لرلو له امله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلیې چې ده چې ملغره له جوړوي دغه مرغلرې چې دي وسخه په دغه کې د زینتي شیانو په جوړولو کې او د قیمتي دانو په ډول څخه ورڅخه په نړۍ کې استفاده کېږي. همدارنګه د حلزون ځینې چې دي هغه زیان رسوونکي دي یعنې ژوندي موجودات ته دغه کې زیان رسوي لکه حلزون چې موږ وویل هغه د نباتاتو د لمنځه وړلو کې دغه دی یعنې دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړۍ بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کړۍ یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړۍ په معنا سره دی یعنې د دې څخه معلومېږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کریټیکل په واسطه پوښل شوی او کریټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي او همدارنګه د ژوندي موجوداتو وچېدو څخه مخنیوی کوي نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دي د دغه امله نمجن دي او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوږد جوړښت کې وجود لري او د دې د ویني دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د ویني دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخه چې دی ویني رسې جواب بیرته زړه ته ویني رسېدل هم دغه رقم سره رسېږي یعنی یو تړلی دوران په پمنځ کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې د چدي د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دې کم عمومي خالګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې د عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګ حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارونو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدن یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندل چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې راځو دغه فایلم مو وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې چې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو اوسه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په ښه ډول سره وکړي کوم موضوعات چې ولې خپل مطالعات نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ له لارې کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دې هغه نراتونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغه مو د ستخ سر خلاصيږي او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دې د ځانګړتیاو څخه د هغه په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږئ. په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې چې خپل ځان سره نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پښتنه ده د پاستا بدن او ځانګړتیاوې څه شي دي. دویمه پښتنه ده حزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حزون مو پیژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړو او صحت مند بیا شرح خلاص د ولسم ټولګي و ایو ولسم لوسته. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګه د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لمړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونه په واسطه لېږدول کېږي. وروسته ازو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون چې څخه بحث کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. څومره ستاسې درس د یو شپېتمې صفې څخه تر څلور شپېتمې صفې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځ ته نه راځي. او نیورونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي، یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کم فعالیتونه سرته رسیږم. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې ده هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اے ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې ده د حجرې مایعاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنی په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی، یعنې دی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دی شاخلو ته ورته جوړښت لري. او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي. او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټر دا سپای نونه دی چې دا سپایونه چې دی د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په داسې شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دا سپایونه چې دی د نیورونونو ترمنځ اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنریټرونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی دوی ځینې کوم سنونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ ویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلو دماغ او ملا تیر شامل وو، هغه حسي نیورونونه دي چې کې پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دی هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دندرایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس دندې سرته رسول چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو،
او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پرچکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سیل باډي چې ده هغه دغه ډیجرکټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدي هورمونونه تولیدي هغو کې دې چکې ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلی لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه سره یادیږي چې دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونه وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه، دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سر ترسره لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون اولیج ډول سی و عصبي سیستم ته حالته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کیش تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسي. په هر خرني برخه کې درې پښتني لرو. لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس څه ته ویل کیږي واضح کړي، او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ساس ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
ستا پنګړو شنګ شنګ ستا د پنګړو شنګ شنګ ستا د پنګړو شنګ هر سهار را بیسلوي پزڑک می دمنی ولولے را پروی او پزڑک می دمنی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرن شرن ستادا پنگڑو شرن ہر سہارا بسری پزڑک می دمنی ولولے را پروی او پزڑک می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو چھن چھن پلی چوکی ٹالون دسرو شنڈو جامون قربان شتر لالون کبھی رات نازون